امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 بجې او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه نن شنبه ده د 1129 هجری لمریز کال د وږي سنبلې درېمه ده چې د 2023 کال د اګست میاشتې له 15 سره سمون لري د روانې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د سولې د ولسي حرکت غړي چیرته رسېدلی دي او همدارنګه ډاکتران د ایس ناروغۍ د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړې دي خو اول د افغانستان او سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د خلیل خان نه اورو
السلام علیکم د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای ک ل امریکا سره اړیکی پراخول غواړو نو په افغانستان کې به د امریکا اړتیاوی په نظر کې نیسو د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته داسې وویل
افغانستان می اپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی بھی ہے اور بے پناہ انویسٹمنٹ بھی ہے
تاسو پر خبر یاست چې امریکا په افغانستان کې حضور لري او ډیره زیاته پانګونه کړي نو که موږ د امریکا سره خپل اړیکې پراخول غواړو موږ باید په د افغانستان پر اهمیت او د امریکا پر اړتیاو باید پوه شو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو پوه کړل سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به د 2023 کال د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته ورسي د دواړو هیوادونو د دواړو خیزو اړیکو پاکله به خبري وکړي د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې عام خلکو پروند لوی اختر په درېم ورځ د پوز لخوا د درو تنو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کاوه چې هلته وربندې ډزې سوي دي او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده تر پیښو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې کې ښکاره کیږي چې د احتجاج کوونکي مظاهره کوي او داسې وایي
د دغه واکې پر زور مزمت کی میش په دغه پاکستان پر ریاست په ادارې لغنت وی لغنت کوي پر د کیمه دشت ګرځي د کیمه طالب ګرځي دا چنده د شری کړي دو هیڅ به طالبونه
نشم ګرځي
ځای حکومتي چارواکي وای پېښه میرانشاه ته چیرمه په همزونې سیمه کې سوي خو وای نه پویږي چې په احتجاج کوونکو ډزې چا کړې دي خو احتجاج کوونکو تور پورې کړې چې ډزې وربندې هلته پاکستانی پوځیان کړې دي د ډېوی ریډیو خبريال وای چې په ډزو کې یو تن وژل شوی او یو ولستانه ټپیان سوي دي چې سمدستي د میرانشاه حکومتي روغتون ته وړل سوي دي په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د نوی منتخب سوی پارلمان غړي محسن داوړ مظاهره کوونکو ته په خپلې وینا کې ویل چې سوله ییز احتجاج تر ټولو غوره لار ده چې یو قوت زور نه لري
امیش تاسو ته کار تاغه ده چې موږ به پر امن امن احتجاج چې دته کیم زیر ورکوي دمره زیر دته یو شاه نه ورکوي ټول ملګری ته به مدار ریکوست دا به ټول وته کړم چې که هر سمره تشدد دی په سره په پښتو د سره ټینټا د سره هلیکاپټر دا زه په وسله د مخه نه وینم
په ټولنیزو رسنیو کې د ټپیانو عکسونه هم خپاره شوي دي چې اکثره کم عمره ځوانان او هلکان دي په امریکا کې په دې وروستیو کې داسې خبرې راپورته شوي دي چې آیا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د کانګرس لخوا استعزا سي او کنه پام وکړئ په دې اکړه د عاشق الله رحیمزی راپورته
د جمهور رئیس مخزه یا استعزا کول موضوع په دې تیر دوه ورځو کې ورسته تر هغه ګرم شول چې د هغه د انتخاباتي مبارزو په خوانی مشر پال مانفورد په فدرالي محکمه کې د جالکاری په اتو قضیو کې مجرم وګڼل شو او هم مایکل کوهن چې د پخواره حصے د جمهور رئیس مدافع وکیل و د نیویارک په محکمه کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو پر وخت دوه میرمنو ته په دې خطر پیسې ورکړې وې چې د جمهور رئیس سره د خپل اړیکو په حق لا څونه وایي مایکل کوهن په محکمه کې ومنله چې دا کار د جمهوری ریاست د کاندید په لارښوونه کړی و یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د مایکل کوهن په اعتراف جمهور رئیس استعزا کېدای شي خو ځینې نور بیا وایي چې اوس مهال د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سره دی او د دې هیڅ امکان نشته چې هغه به استعزا شي عاشق الله رحیمزی امریکا غږ واشنگتن
د امریکا یو لوړپوړی چارواکي د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې په هغه پریکړې انتقاد کړی چې ایران ته 60 میلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې د مرستې په توګه ورکوي او ویل دي چې دا په یو غلط وخت کې غلط پیغام استوي او دغه راز په برسل زی ټینګار کړی چې د واشنگټن سره دی مرسته وکړي چې نړیوال ثبات د ایران لخوا متوجه خطر ختم کړل شي. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي براین هاک په بیان کې ویل چې بارانی مرسته به د دې رژیم سره مرسته وکړي چې د خپل خلکو اړتیاوې له پامه وغورځوي او په خپل پالیسۍ کې د پامور بدلون هم رانولي. اروپایي اتحادیې د پنجشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې 40 میلیونه یورو ایران ته د دې مقصد لپاره د مرستې لپاره ورکوي چې په دغه هیواد کې د امریکا بندیزونو اغیز ورکم کړي. اروپایي هیوادونه د دې هڅه کوي چې په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ سوي موافقه پر ځای پاته کړي چې له مخې ایران ژمنه کړي چې خپل اټومي فعالیتونه به محدودوي. او د امریکا متحده ایالاتو فلسطینیانو ته د 200 میلیونه ډالرو څخه زیاتې د مرستې پیسې بندې کړې دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د رواني خبرونې لومړی مطلب. د لوګر ولایت تعلیم یافته ځوانان له دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. یو شمیر ځوانان وایي چې د بیوزګارۍ له کبله ځینې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې واوري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په دولتي ادارو کې رضوانانو د جذب پروسه ګړندی شوې، خو د لوګر یو شمیر ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره چندان کار نه دی شوی. د دې ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې د ننګرهار له پوهنتون څخه کال فارغ شوی، آشنا راډیو ته وویل چې د ډیرو دولتي ادارو بستونو ته درخواستونه ورکړي خو تر اوسه کومه دنده نه ده ورکړل شوې.
کدام هرمان ده، کدام آرزویی که از ما از خودم بود، پدر مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم شرایط فعلی که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا دولت یک فضایی را بسازد که تمام جوانایی که بیکار است، جوانایی که تحصیل کرده است و جوانایی که علاقه داره که تحصیل کنه در آینده.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هر کال د لوګر سلګونه ځوانان هم د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغیږي، خو د لازمو کاري فرصتونو نشتون او د واسطې نه درلودلو له کبله زیاتره بې دندو ګرځي. د دې ولایت یو بل ځوان سید رحیم له دولت نه غوښتنه لري چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د واسطې ستونزه هم له منځه یوسي.
د ټو ځوانان د هیله امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي، بستونه سیلانیږي، هغه کې شفاف پروسه، هغه سي پولیس او اهلي کار ته وسپارل.
په ټولیز ډول د ځوانانو اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو فارغ شوي د بیروزګارۍ له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د لوګر ولایت یو مدني فعال اصل خان احمدزی وایي چې دا وضعیت هم د خلکو پر ورځني ژوند منفي تاثیر لري او هم د دولتي حاکمیت په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
متاسفانه په دولتي ادارو کې هم هغه پخواني مامورین، هم هغه پخواني سپین ږیري، هم هغه ټپي مامورین لیدل کېږي چې د افغانستان د حکومت او د سیمه ییزې حکومتولۍ لپاره یو منفي ځانګړنه او خاصیت ده چې باید دغه مامورین لرې کړای شي او په ځای ځوانان پر انرژي ماستران او لیسانس پیاوړي ځوانان استخدام شي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور خان اساقزي د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه ومنله. هغه وایي چې په دولتي ادارو کې د واسطې د له منځه وړلو ترڅنګ به د کاري فرصتونو لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
تنها دولت هیڅ نشي کولی. ډېر پر ځای سوال باندې وکړه چې زموږ سرمایداران کوشش وکړي چې خپله سرمایه ګذاري په داخل د مملکت کې وکړي، فابریکې راوړي، نور که زموږ ځوانان ته خصوصا روشن فکر ته بکړه ته دا زمینه مساعدېږي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
د څېړونکو په نظر بیروزګاری نه یوازې ځوانان د حکومت د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورکاږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانو استعدادونو د تېښتې لامل هم ګرځېدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت غړي اوس بغلان ولایت ته رسیدلی دی. د دې حرکت د غړو هدف چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د سولې د غږ اوچتول دي. د می په 18 نیټه له هلمند ولایت څخه پلی مزل پیل کړ. دوی د اګست په 18 د افغانستان شمالي ولایتونو ته روان شوي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند وایي له دوی څخه د افغانستان په شمال کې خورا تود هرکلی شوی دی.
وطن دو صاحب، تاسو ته خراغلاس وایم. لومړی پوښتنه به دار واخلم چې تاسو اوس چیرې رسیدلی یاست؟ د خپلو هڅو په لړ کې ستاسو سرحد اوس کوم ځای ته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو اوریدونکو ته ډاکټر مبارک یو سلام وړاندې کوم. د سوری ولسی حرکت غړو د اګست میاشت پر لسمه نیټه له کابل څخه د بلخ پر لور باندې پلی حرکت پیل کړی دی. شمیر مو 50 تنه ته رسیږي. 50 کسان هغه دي چې له کابل تر بلخ پر پښیلو ته روان دي. اوس موږ د بغلان د خنجان ولسوالۍ په مرکز کې یو. تېره شپه رسېدلي یو. نن همدلته پاتې شو. نن ماخصل مو د همدې ولسوالۍ له اوسېدونکو سره یوه لویه غونډه درلوده. شپه مو همدلته ده. اوس هم میده میده غونډې شروع دي. اوسېدونکي راځي زموږ سره ګوري، ملاتړ کوي او د سولې او د اوربان په اړه سره غږېږو. سبا له خیره وختي تصمیم نیسو. له همدې ځای څخه د بغلان دویم ولسوالۍ ته چې دوشي ده په لاره کې ده، د هغې پر خوا حرکت کوو او هلته هم ولسونو چمتووالی نیولی دی. له هغوی سره پاتې کېږو، بیا تصمیم نیسو وروسته د پلي خمرې پر خوا باندې حرکت.
وطن دوست صاحب، غواړم داسې په لنډو ټوکې کې راته ووایاست، د کابل چې تاسې حرکت کړی دی تر بغلان چې تاسې رسیدلي یاست، څو غونډې مو کړي دي؟ هغه عمده غونډې مو، لویې غونډې مو، زه پوهېږم چې تاسې به ډېرو کسانو سره لیدلې وي، او په مجموع کې د خلکو غبرګون، د خلکو ښه راغلاست یا د خلکو رویه تاسې سره څه ډول وه چې دغه ټول مزل مو ترسره کړ؟
له کابل چې مو حرکت کړی دی، د کابل په ټولو ولسوالیو کې مو لویې غونډې ترسره کړي دي. په شکردره کې، په میربچه کوټ کې، په کلکان کې، په قرباغ کې، بیا د پروان په جبل سراج کې مو غونډه کړې ده. بیا مو د پروان په سالنګ کې غونډې کړې دي. په سالنګ ولسوالۍ کې لږ خاصه تر دې ځای تر شاغلي تر دا اوس چیرې یو. په خنجان ولسوالۍ کې په لاره کې د خلکو شراغلاس ډېر شو، بېخي توقع لوړ و. څنګه شراغلاس چې زموږ په غزني کې، په زابل کې، په کندهار کې سوی دي، دلته تر هغه زیات سوی دي. دلته ولسونه که څه هم سوله ییز ژوند لري، ژوند یې ښه دی، امنیت لري، خو بیا هم زموږ په دردونو باندې دوی هم کړېږي. دوی هم د کندهار، د زابل، د هلمند او د هیواد په ګوټ ګوټ کې چې جګړې دي، هغوی به دردمن دي. دوی هم زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، زموږ ملاتړ کوي او دوی هم ځان دردمن ګڼي، ځکه چې کله چې د انسان ګوته خوږ شي، ټول بدن د هغې ګوتې د خوږ احساس کوي، حس کوي. ښه دي، ولسونه راویښ شوي دي، ولسونه د راویښېدو په حال کې دي. نور افغانان یو موټی کېږي، ځینو کسانو چې حتی کول هغوی پر ډلو ټپلو وویشي، پر مذهبونو، پر ژبو، پر قومونه وویشي، هغه خوبونه یې اوبو یوړله. افغانان یو موټی دي او دوی نه غواړي چې څوک یې پر ټوټو باندې وویشي. او ټول افغانان دا ځلې په یوه غږ جګړې ته نه وایي او د سولې طرفداري کوي.
وطن دوست صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه هم خپره شول چې د یو شمېر ملګرو صحي وضعیت کنه، په ځانګړي توګه د دوی هغه پښې ژوبلې سوې، ځکه په پښو یو تعداد ملګري روان دي هغه طرف ته. اوس څنګه دی د ملګرو یا د ستاسې د همکارانو صحي وضعیت څنګه دی؟
وړم ورځ سهار موږ د سالنګ د سایکار له سیمې څخه د غره پر خوا حرکت وکړ. غر ډېر لوړ و او په غره کې زوزان و، غټې غټې ډبرې وې. بیا وروسته د سالنګ تونل و، هلته سخت یخ و، له هغه خوا څخه چې راووتو بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې لاره چې وه ډامبر نه و، هغه شګنه لاره وه. نو تقریبا ټول ملګري ژوبل شوي دي. د هغوی له ډلې څخه شپږ تنه سخت ژوبل و. هغوی مو بیا روغتون ته راورسوله. یوه شپه په روغتون کې بستر و. بس اوس شکر دی ټوله جوړ دي، ټوله روغ دي. هغه دردونه چې موږ د ولس له زاویې څخه ګورو، هغه دردونه چې موږ ځوانان له لاسه په جګړو کې ورکوو، یا هم په هوایي بریدونو کې، یا په چاودنو کې، دا زموږ د پښو درد بیخي ورته هېڅ دی، پر نشتې صاف دی.
فقط غواړم بیخي لنډ راته ووایې، ځکه وخت کم دی، ډېر ثانیو کې. تاسې به بلخ ته ځئ، په بلخ کې به څونه وخت پاتې کیږئ؟ او بل پوښتنه راخم، دغه ستاسو د سفر چې د کوم ځای مو د هلمند مو را شروع کړی دی، تر اوسه څونه وخت تیر شوی دی؟
د مئی پر دیارلسمه نیټه موږ له هلمند څخه حرکت کړی دی. د جون پر اتلسمه نیټه موږ کابل ته رسېدلي یو. او د اګست پر لسمه نیټه موږ له کابل څخه د بلخ په خوا باندې حرکت کړی دی. په لومړیو کې موږ فکر کړی و چې تر بلخ پورې به شاوخوا دوه میاشتې مزل کوو، ځکه چې شاوخوا 500 کیلومتره لار ده. هغه موږ ویل چې هر ورځ موږ له 500 تر 1000 کیلومتره پرې مزل کوو. دا چې موږ اوس ډېر مزل کولای شو، وړ مرز موږ 30 کیلومتره مزل کړی دی. د سالنګ د تونل څخه تېر شوی یو. نو تمه ده چې شاوخوا یو میاشت موده کې موږ تر بلخ پر ورسېږو. هدف دا نه چې ژر ورسېږو، موږ غواړو چې په لاره کې له ولسونو سره پاتې شو، له هغوی سره وژغېږو، هغوی وژغوو، هغوی واورو او هغوی ته ووایي چې د افغانانو درد یو دی. که راپورته نه شو، روانه جګړه به ټول افغانان وځکي او له منځه به یوسي.
یو کال مخکې د برما د راخین ایالت څخه د خلکو د وترو یو لوی بهیر پیل شو او د څو میاشتو په موده کې 200,000 روهنګي مسلمانانو ګاونډي هیواد بنګلاديش ته وتښتیدل. دغو خلکو د هغو جنسي تیریو وژنو او د کلیو د سوځولو په اړه کیسې کړي چې د هغې هیواد امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. د امریکا غږ خبریاله ماریا بشیر وایي چې دغه خلک لا هم برما د ځان لپاره خوندي نه ګڼي چې ستانه شي. د جنوبی افریقا حکومت نن د سپین پوستو کروندګرو څخه د کرهنیزو اصلاحاتو لپاره دوی د ځمکو د استملاک په اړه د خپل بد چلند په هکله بښنه وغوښته. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستانۍ په راپور.
د عامه مشورتي پروسې څخه وروسته د کرنیزو محصولاتو ودې لپاره ډېری ځمکې د سپین پوستانو نه تور پوستانو ته وسپارل شوې، خو اکثریت تجارتي فارمونه د اقلیت سپین پوستانو تر ملکیت لاندې دی. د کرنې عمومي مشر مایک ملینګا وایي چې د پیسو پرته د ځمکې د استملاک یا ضبطولو لپاره د وړاندیز شوي اساسي قانون تعدیل د سپین بزګرانو په اړه د دولت برید په توګه غلط تشریح شوی. د لیمپوپو په ولایت کې د سپین پوستو او تور پوستو بزګرانو په غونډه کې روښانه شوه چې د ځمکې د اصلاحاتو ډېرې پروژې د سپین پوستو بزګرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ځینې یې لا د مخه خپلې ځمکې تور پوستانو ته ورکړې دي او هغوی ته لارښوونه کوي چې د تجارتي خوړو بشپړ تولیدونکي شي. د کرهنې ډیپارټمنټ مشر ملنګانا وایي دا د افسوس ځای دی چې د افریقي ملي کانګرس په مشرۍ حکومت تر اوسه د سپین پوستو نوښتونه له نظره غورځولي. هغه څرګنده کړه چې د کرنې وزیر سینزینی زوکووانا تر اوسه د دې توان نه دی پیدا کړی چې د سپین پوستو بزګرانو دغه ډار چې ګواکې ځمکې د تور پوستانو لخوا نیول کیږي لرې کړي.
حکومتي چارواکو ولې تر اوسه سپین پوستو کروندګرو سره خبرې نه دي کړي؟ داسې خو نشي کېدی چې د ټوپکو سره لاړ شو او د سپین پوستانو تجارتي ځمکې واخلو.
ملنګانا دا هم وایي چې هغه لس چې ویل کېږي د حکومت لخوا د 109 سپین پوستو ملکیتونه نیول شوي دي غلط تعبیر شوی. هغه وایي 109 سپین پوست کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د ځمکې لپاره ډیر پیسې ورکړي، نو ځکه دولت به له محکمې څخه غوښتنه وکړي چې د کروندګرو مناسب نرخ مشخص کړي. ملنګانا ټینګار وکړ چې سپین کروندګر په جنوبي افریقا کې راتلونکی لري.
هغه څوک چې بهر ته ځي مهاجر کیږي، دوی د دې هیواد راتلونکی تباه کوي. تاسو دا هیواد وژنئ، تاسو د دې هیواد اقتصاد وژنئ، تاسو چیرته ژوند کوئ؟ حتی که تاسو بهر ته لاړ شئ او ووایست زه د آسټرالیا اوسیدونکی یم، زه آسټرالیایی یم، خو هغوی پر تاسو اعتماد نه کوي، ځکه کله چې د ملي ګټو خبره رامنځته شي هغوی ته ملي ګټې مهمې وي، نه ستاسو شخصي ګټې.
د کرنې ادارې مشر وایي چې په جنوبي افریقا کې د کرنې راتلونکي د حکومت په تمویل د سپینو او تورو بزګرانو په ګډ کار پورې تړلې ده.
په دې وخت کې چې تاسو د ځمکو د اصلاحاتو لپاره د خپلو پیسو څخه استفاده کوئ او هڅه کوئ چې د ځمکې اصلاحات ترلاسه کړئ، حکومتي پیسې شته او زه هڅه کوم چې یو شراکت پیل کړو.
د دې غونډې په ترڅ کې سپین بزګران له دې عمله هم وژړل چې د بیځایه شوي سره د تیرو غلطیو د سم کولو ژمنه ورسره وشوه. د دې غونډې یو ګډون کوونکی وویل چې زموږ پلرونه ځمکې غصب کړې وې او که چیرې موږ ته فرصت راکړل شي موږ به یې بیرته ورکړو، خو چې تور بزګران وروزل شي چې څنګه د هیواد لپاره د خوړو تولید وکړي. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ایتوپیا او اریتریا د شلو کلونو وروسته چې د جنگ په حال کې وو تیره میاشتې روابط ښه شول، مګر فکر کېږي چې دواړه هیوادونه لا تر اوسه په زرګونو عسکر د دوی په ګډ سرحد کې ځای پر ځای کړي دي. څارونکي وایي مشرانو په کومه طریقه چې دغه حساسه موضوع حل کړه، دا به د راتلونکو اړیکو لپاره یوه ستونزه وي. خبریال محمد یوسف په دې اړه دا راپور له نایروبی رالیږلی دی.
ایتوپیا او اریتریا تیره میاشت د سولې په لور مهم ګامونه پورته کړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې پیل شولې، تلیفوني ارتباط ټینګ شو او کورنیو ته اجازه ورکړل شوله چې د شلو کالو جدایي نه وروسته یو بل سره وویني. مګر د افریقا د ښکر ګاونډي هیوادونه لا تر اوسه د امنیت په باره کې مسایل لري، په خاصه توګه د دوی په زر کیلومتره ګډ سرحد کې د عسکرو د ځای په ځای کولو په ارتباط. د اریتریا مطبوعاتو د جولای په میاشت کې راپورټ ورکړی و چې عسکر له سرحد نه وتلي دي، مګر دغه رپورټونه لا تر اوسه کومې مستقلې منبع نه دي تایید کړي. د سیاسي چارو متخصص اول اولو وایي که دواړه حکومتونه سیاسي اراده ولري نو دغه موضوع حل کېدای شي. اول الو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Well, as two countries that were on a war footing for the last, as I said, 20 years, it is one of the most complex security problems you can imagine. But at the same time, it is really a security problem that can easily be resolved in the sense that once the underlying political disagreements and political problems
دغه دواړه هیوادونه دیرش یا شل کاله د جنگ په حالات کې وو. یو څوک تصور کولی شي چې دا یوه له ډېرو پیچلو امنیتي ستونزو نه ده، مګر واقعا په عین وخت کې دغه امنیتي ستونزه په اسانۍ سره حل کېدای شي. یعنی په دې معنا چې یو ځل د سیاسي اختلاف او سیاسي ستونزو غم وخوړل شي او امنیتي ستونزې پیچلې نه دي. ایتوپیا او اریتریا د 1999 او 2000 کلونو ترمنځ د سرحد په سر جنگ کړی وو چې د اټکل له مخې پکې 70,000 تنه وژل شوي وو. د ختیځ افریقا دغو ګاونډیو هیوادونو د جنگ نه را په دې خوا په یو بل باندې تور لګاوه چې د یو بل په هیواد کې د هغې تحریکونو او مخالفو ډلو ملاتړ کوي. مګر د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد د جون په میاشت کې وویلې د ده حکومت چمتو دی چې د 2002 کال د سرحدونو د کمیسیون د پریکړو احترام وکړي چې جنجالي خارګوټه بادمی اریتریا ته ورکړی وو. د امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ لوړ رتبه څېړونکی بیریسا دی سو وایي دغه هیوادونه لا تر اوسه د یو بل نه احتیاط کوي. دی سو خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
So we cannot say by now the Arabs are demilitarized the areas. The military is still there. It's a cautious, it's a cautious relationship. It's a cautious relationship among them.
امنګه وسه نشو ویلی چې پاوز دغه سرحد غیر نظامي کړی دی. نه، پاوز لا تر اوسه په دغه سیمه کې دی. دا د دوی ترمنځ محتاطانه روابط دي. الو وایي د نوي سولې په قوت باندې هغه وخت قضاوت کیږي چې دغه دواړه هیوادونه به څنګه خپل سرحدي موضوعات اداره کړي. الو بیا وایي
سکیورټي اس آی سید از د پرایمري demilitarizing the border is one of the key, for example, measure by which people can judge that the two countries are moving forward. So Eritrea withdrawing its forces, Ethiopia withdrawing its forces from the border area, and the border
لکه څنګه چې ما وویلې امنیت اساسي موضوع ده او د سرحد غیر نظامي کېدل موضوع ده. د مثال په ډول خلک د دغو اقداماتو قضاوت هغه وخت کوي چې دغه دواړه هیوادونه د سولې په لور حرکت وکړي، ځکه نو اریتریا خپلې قواوې له سرحد نه وباسي، ایتوپیا خپلې قواوې له سرحد نه وباسي او سرحد یو ډول عادي سرحد کېږي. نو ضرور نه ده چې د وسلوالو قواوو زیات تحرک پکې ولیدل شي. اریتریا د سرحدي جنگ نه د مخه له ایتوپیا نه د خپلواکۍ لاسته د راوړلو لپاره وکو جنگ کړی دی چې په 1993 کال کې لاسته راوړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو سم پام وکړئ یو سپورتي خبر ته.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دریمه شروعریزه لوبه ونشوه. ټاکر شوې وه چې دغه لوبه د جمعې په ورځ شوې وې، خو د ماښام راهیسې د سخت باران له امله لوبه وځنډېدله. په عین وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په 20مه د ایرلند د ملي لوبډلې په خلاف د 50 اوریزو لوبه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي که پاکستان له امریکا سره د اړیکو ښه کول غواړي، باید چې په افغانستان کې ضرورتونه هم وپیژني. پام وکړئ په دې اړه رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ انډیوالي باید د مشترکو ګټو او منافعو په بنیاد باندې ولاړی. شاه محمود قریشی چې یو وخت د پاکستان په خارجه وزارت کې د پیپلز ګوند د حکومت په دوران کې همکار کړی، زیاته کړه که موږ واړو چې له امریکا سره مو اړیکې پراخه شي او ښی، باید په افغانستان کې د امریکا ضرورتونو ته هم خیال وکړو. شاه محمود قریشی ویل چې واشنگټن هم باید د پاکستان ضرورتونه او ګټې په پام کې ونیسي. قریشی ویل چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه اسلام آباد ته سفر کوي او دغه سفر په دوران کې به دواړه د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په اړه په تفصیل وغږیږي. له بلې خوا د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د امریکا د خارجه وزارت د ویان دی هیدر ناورت هغه څرګندونې ناسمې بللې دي چې ویلي خارجه وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان سره د تلیفوني خبرو په دوران کې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو جنگیالو د موجودیت او د ټیریزم د ختمولو په اړه له هغه سره خبرې کړې وې. عمران خان ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د مبارکۍ له تلیفون وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړه راپورته شوه. د ای پی خبري اژانس د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې پامپیو د ټیریزم او هغه وسلوالو کسانو په ضد د پاکستان د پوځ او امنیتي قواو د عملیاتو پر اهمیت تاکید کړی چې د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان په خاوره کې دننه فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوی دي چې دغه خبره سمه نه ده او واقعیت نه لري، ځکه چې عمران خان له پامپیو سره په دې اړه نه غږېدلی او واشنگټن باید خپل بیان اصلاح کړي. خو د امریکا د خارجه وزارت وایندې هیدر ناورت خبریالانو ته وویل چې واشنگټن په خپل احوال باندې کلک ولاړ دی او څه چې هغې ویلي دي واقعیت لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو طرفدارانو د پاکستان د پوځ او امنیتي قواو لخوا د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې پر مظاهره چانو باندې د ډزو غندنه کړې ده. په داسې حال کې چې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د پاکستان ملکي مامورانو د پوځ له قوله ډیوی رادیو ته وویل چې په دې اړه به تحقیقات وشي، خو پوځ وایي چې دغه ډزې نه دي کړې. د رادیو خبریال وایي چې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې اولسي مظاهرې دوام لري. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې پر هغو ښځو مظاهره چیانو باندې ډزې وکړې چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پر ملکیانو باندې د پاکستاني قواو د ډزو په خلاف او له پښتنو سره د پوځیانو د ظلم او تیري په ضد مظاهره جوړه کړې وه. په کوز دیر کې یو شمېر هغه کسان په کمپونو کې ژوند کوي چې د تیر څو کلونو په دوران کې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د پاکستان د نظامي قواو په عملیاتو کې له خپلو کورونو نه تښتېدل شوي دي.
په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنیو خبري خبرونو مطالب پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. ورځ مو نیکمرغه.